احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ناروی د کډوالو د شورا رئیس وی یوازې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې د دې هیواد ستونزې نه شي هوارولی، باید د پراختیایي چارو په برخه کې هم کومک ورسره وشي. یان اګلند تیره ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې د افغانستان وګړي اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس همدارنګه وویل چې د مرستندوی ادارو او سازمانونو مسؤلینو پرون چهارشنبې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې په دې هیواد کې د روان ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د هرو 50 کسانو چې مرستو ته اړ دي یوه ته یې مرستې رسولی شي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په ټولنیزه شبکه ایکس کې وویل چې په افغانستان کې باید د یو بشري ناورین مخه ونیول شي او هغه مالی بودیجه ورته برابر شي چې دې پروګرام یې غوښتنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو د مخه له زیانګالو کسانو سره د مرستو لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د بودیجې د کموالي له امله مجبوره شوي چې پر 10 میلیونه افغانانو د خوړو مرستې ودروي او یوازې 3 میلیونه کسانو ته د خوړو بیړنۍ مرستې ورسوي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په کونړ او ننګرهار کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څنګ پرون چهارشنبې په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې په دغو ولایتونو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته زیانونه رسولي دي. آی او ایم ویلي ټیمونه یې په کونړ او ننګرهار کې له زیانمن شویو سره د خیمو، کمپلو، د سولري تختو او بیړنیو سرپناو مرسته کړې ده. په دې اړه چې دغه مرستې له څومره زیانمن شویو کورنیو سره شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د نړۍ لسکونو هیوادونو له ایران وغوښتل چې په سمدستي توګه د خپل اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي. دغه غوښتنه د ایران د جنو پټو اټومي تاسیساتو اړوند مطرح شوې ده. په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې اجرایوي بورډ څه باندې 60 غړیو په ویلا کې چې پرون چهارشنبه خبره کړه له ایران څخه دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې تهران باید د خپل اټومي پروګرام د مبهمو اړخونو په اړه وضاحت ورکړي. د ویانا د غونډې ګډونوالو دغه راست پر ایران انتقاد وکړ چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته ویزه نه ورکوي چې هغه هیواد ته سفر وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ افیرا کرن ډیکر له ازادي راډیو سره شخیدلې.
There's not a meeting we don't miss an opportunity.
دا سهونډه بنوي چې موږ فرصت له لاس ورکړو چې طالبانو ته وایو چې دوی باید د خزو په وړاندې لخپلو تګلارو په شاشي.
د دې څرګندونو ترڅنګ به دا هم وړاندې په خبرونه کې واوري چې چین څنګه د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې خپل سفیر وټاکه.
دا معنی لري چې دوی د اوسنی حاکمیت سره دوی غواړي چې خپل روابط د خپلو ستراتیژیکو، اقتصادي او نظامي او منطقوي ګټو په اساس باندې نور هم پیاوړي کړي.
د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پکې هم نقد لرو، هم نور مطالب او کیسه.
کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسو څه شي حکومت کوي؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ افیرا وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د شوزو د حقوقو د اعادې لپاره هڅه کوي او طالبان هڅولې چې له هغه سختو چلندونو په شاشي چې د هیواد نیمه نفوس یې زیانمن کړی دی. کرن ډیکر دغه څرګندونې له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړي یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې خبري اترې د ستونزو یوازینۍ حل لاره ده او ټینګار یې وکړ چې افغانان نور له جګړو ستړي شوي دي. له ازادي راډیو سره داخلي ډیکر د ځانګړې مرکې ځینې مهمې برخې د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارژ دافیر کرن ډیکر وایي متحدو ایالاتونو له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه کړې څو طالبان اړ کړي چې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو لاس واخلي.
There's not a meeting. We don't miss an opportunity.
داسې غونډه به نه وي چې موږ فرصت له لاسه ورکړو چې طالبانو ته ووایو چې دوی باید د ښځو په وړاندې له خپلو تګلارو په شا شي، هغه تګلارې چې د هیواد راتلونکی ویجاړوي او له کورنیو د معیشت امکانات اخلي، هغوی چې پر عوایدو متکي دي څو خپل ماشومان ماړه کړي.
اغلې ډکر دغه څرګندونې پرون چهارشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویویل د ټولو هغو فرمانونو او پرېکړو چې د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حقونه محدود کړي مسؤل د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دی. نوموړي زیاته کړه په دغو سختو پرېکړو سره د هیواد نیمایي نفوس ته سزا ورکړل شوې ده. د 2021 کال د اګست له میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړی شوي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په نادولتي مؤسسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو راګرځول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو شارز دافیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د متحدو ایالتونو په ګډون نړیوال طالبانو د ټولو افغانانو په تیره د ښځو بشري حقونو ته د درناوي ترڅنګ د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړي د طالبانو سرپرست حکومت څه ډول یو حکومت بولي وویل. د دې په باور یو ټول شموله حکومت باید داسې بڼه ولري لکه خلک چې په یو هیواد کې اوسي او افغانستان ته په پام چې ډېر بډایه او متنوع دی. زه فکر نه کوم چې د طالبانو د حکومت جوړښت دا شی منعکس کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا په خپله افغانان دي چې د ټول شموله حکومت په ګډون خپلې ستونزې په خپله د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. اغلی ډکر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په ګډون یو شمېر ډلو تر اوسه د طالبانو په وړاندې وسلوال خوځښتونه مخته وړي، آیا د دې امکان شته چې متحده ایالات په راتلونکي کې د طالبانو ضد کوم وسلوال مقاومت ملاتړ وکړي؟ وویل متحده ایالات به هیڅکله هم دا کار ونه کړي او په خپل افغانان هم نور د لسیزو جګړو ستړي کړي او نه غواړي چې په هیواد کې بل جګړه امپایل شي.
موږ
په افغانستان کې د بل جګړې د پیلېدو ملاتړ نه کوو. د افغانستان له دننه یو غوڅ پیغام چې زه یې اورم دا دی چې نور جګړه بس ده.
د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر هغه اداوي چې ګواکې په تیرو دوه کلونو کې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ډېر برخې طالبانو لاسته لوېدلې مطلق رد کړې او هغه خیالي وبللې. هغې ټینګار وکړ چې متحده ایالات بیا هم د افغانستان یوازینی ستر مرستندوی پاتې شوی او د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې شاوخوا 2 میلیارد ډالر له دې هیواد سره بشري مرسته کړې ده. اغلی ډکر په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت په پام کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو په وینا د دې هیواد نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خبرداري ورکړل چې طالبان باید د خلکو کړهونو ته پام وکړي.
دغه موضوع ته طالبان باید پام وکړي، ځکه تر هغو چې دغه ناامیدي دوام ولري طالبان له دې خطر چې خلک یې په وړاندې ودرېږي خوندي نه دي. که خلک وږي وي او مشرتابه یې ماړه، د هغه حکومتونه دي چې دوام نشي کولی.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات نور په دې هیواد کې د کوم وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي او افغانان هم نور له لسیزو جګړو څخه ستړي شوي دي. نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د اغلی ډیکر دغه څرګندونې څه پیغام لیشتوي.
زه فکر کوم واضح پیغام یو ځل بیا د امریکا د حکومت او د دوی کومه پالیسي چې په راتلونکي کې دا یا اوس د دارو خانه کول دي او د افغانستان ځینو سیاسيونو ته ځینو هغه جبهو ته چې اوس په افغانستان کې نظامي فعالیتونه لري هغوی ته واضح پیغام وو چې هغه هر وخت په امریکا باندې یا د نړۍ په نورو هیوادونو باندې غږ کوي چې دوی ملاتړ وکړي. زه فکر کوم دا واضح پیغام وو. تر دې وړاندې تاومست هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد شریم دغه ورته څرګندونې کړې وای تغیر چې په افغانستان کې راځي باید د نن راشي د بار د خوانه نه وینو. زه فکر کوم اوس وخت کې د امریکا ستراتیژي او پلان هم دغه دی تر څو خلک په دې باندې پوي کې چې دوی د هیڅ نظامی ډلې ملاتړ په افغانستان کې نه کوي.
اغلی ډکر د دې خبرداري هم ورکړل په افغانستان کې د بشري حقوقو او وضعیت په پام چې د خلکو ژوند له پخوا نسبتا اقتصادي برخه کې ډیر خراب شوی دی چې پر افغانستان واکمن طالبان باید دا شی درک کړي دغه ناامیدي یا دغه ناوړه وضعیت چې پر افغانستان حاکم دی دا د دوی په وړاندې یو خطر کیدای شي. څه فکر کوئ چې آیا هم داسې د کچېری طالبان د دغه اوسنیو ستونزو غم ژرونه خوري، د دې خطر شته چې دوی په خلکو کې هغه خپل ملاتړ له لاسه ورکړي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان اوسنی بحراني حالت چې دی هغه کچېرته دوام وکړي نو د خلکو ناخوښي به نوره هم زیاته شي. او کله چې دا تاریخ ثابته کړی چې په افغانستان کې د حکومت ناخوښي خلکو ډېره شوي وي، نو هغه بیا د حکومت د نسکورېدو د حکومت د چپه کېدو لامل ګرځېدلې ده. نو په دې اساس باندې یو ویره شته ده، یو اندېښنه هم په داخل کې شته ده، هم په بهر کې شته ده. که چېرته اوسنی دغه اختناق یا دغه مستبد حالت دوام وکړي نو کېدای شي د بهر ملاتړ ته ضرورت پیدا نه شي، بلکې دننه کېدای شي دغه کوم حالت چې دی دا له ستونزو سره او له درزونو سره او له ناکامۍ او له راپرځېدلو سره مخ شي.
د اسلام آباد او د کابل ترمنځ ترنګلو اړیکو یا په اړیکو کې ورستو شخړو ته په پام هم ډکر ویل چې متحده ایالات هڅه کوي چې د دواړو ترمنځ ښه روابط وي. متحده ایالات څه کولای شي په اوس وخت کې څه کړی دي؟
زه فکر کوم په اوس وخت کې خو هغه شل کاله چې دوی حضور درلود بیا په بیړه باندې د دوی وتل، زه فکر کوم دوی خو لا اوس په همدغه کې مشغول دي او لا تر اوسه پورې هغه د شل کلنې کلتیا یا په منډه دراوتلو د دې په عواملو باندې یا د دې په څېړلو باندې بوخت دي او کوم خاص تغیر او ستراتیژي لا راتلونکي د فار نه دی اعلان کړی. او په اوس وخت کې تاسې ښکاري چې په شفا کې یو نو ملاتړ هم د اوسنۍ حاکمانو نه موجود دی. هغه منطقوي او ستراتیژیک مسایل چې په منطقه کې شته دي یا د دوی هغه اوږدمهالي ګټې چې په منطقه کې شته دي، نو زه فکر کوم د دوی اوسنۍ پالیسي چې هغه واضح پالیسي چې ده چې خلکو ته معلوميږي، یو خو هغه پټ استخباراتي لوبي دي، یو واضح پالیسي ده چې دوی تر یو حده پورې کوښښ کوي چې اوسنۍ حالت دوام وکړي او کوم مخالفتونه چې د اوسنۍ حالت په مقابل کې راپورته کیږي دغه ملاتړ ونه کی او تر یو حده پورې د ضعیفول کوشش وکړي. نو زه فکر کوم په اوس وخت کې همدغه لوی کار دی چې دوی کوي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدرد.
ازادي رادیو اتلیر ویش ساعت له تاسو سره ده.
چین د افغانستان لپاره د نوی سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تیرو دوو کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په تیرو څه باندې دو کلونو کې د نړۍ هیڅ یو هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چین پرون چهارشنبه رسمن خپل نوی سفیر کابل ته واستوه او په دې توګه لومړنی هېواد شو چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته لوړ پوړی ډیپلومات کابل ته لیږي. ژاو شینګ پرون چهارشنبه خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا ومنل شو او رسمنې په کابل کې په کار پیل وکړ. د طالبانو حکومت د چین د نوي سفیر ژاو ژینګ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو چې په ترڅ کې نوموړي د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په هغې اعلامیه کې چې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه خپره کړې ویل شوي چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. په کابل کې د چین سفارت هم له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره یې ولار مخته ونیسي او دا هېواد وهڅوي چې یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته او خپله پالیسي نرمه کړي او هم د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د چین دغه اقدام هرکلی کړی او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي دي چې ورسره اړیکې ټینګې کړي. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډېر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم ساتلې دي. خو د چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا په خپرو شویو اعلامیو کې د پیکینګ لخوا د افغانستان د اوسنۍ واکمنانو د پرسمت پیژندلو په اړه څه نه دی ویل شوی. چین چې ځینې وختونه په خپله له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شویو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. چارو د یو شمیر کتونکو په باور چین چې تر ډیره د افغانستان په قانون کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هیواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود.
و مو اوریدل چې چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسما خپل نوی سفیر کابل ته استوي. چین که څه هم د نورې نړۍ په څیر د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له هغه سره یې د اړیکو د پراختیا هڅه کړې ده. چین د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې کوم مهم هدفونه تعقیبوي؟ د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر مو اخیستی.
چین په منطقه کې اوږدمهاله ګټې لري. دوی په پاکستان کې او په افغانستان کې سرمایه گذاری کړې ده او په نړۍ په منطقه کې د دې لویو قدرتونو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو یو خاص رقیب دی په اقتصادي لحاظ هم او کېدای شي په راتلونکي کې په نظامي لحاظ هم شي. په دې اساس باندې چین د خپلو سرمایه گذاریو چې په دې منطقه کې کړي دي یا دغه طبي منابعو یا خامو توکو نه چې دوی ته فائدہ ورسی یا دوی استفاده ته کول شي په دې منطقه کې، دوی ضرورت او اړتیا لري چې د هر هغه حکومت سره چې په دغه منطقه کې واکمن دي، په دغه جغرافیه کې هغه پاکستان شو، هغه په افریقا کې ځینې هیوادونه شول، یا په خپل افغانستان یا ځینې نور شول، دوی اړتیا ودی ته لري چې د حکومت سره دوی روابط خوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا که څه هم په رسمي توګه باندې دوی لا تر اوسه د طالبانو دغه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، لیکن دغه مراسم چې وو دغه په ډیپلوماټیک لحاظ باندې د یو سفیر د خپل هغه د اعتبار خط و هغه ته وړاندې کول زه فکر کوم دا په خپله یو رسمي کړنه وه چې د دوی تخوانه ترسره شول، او دا معنی لري چې دوی د اوسني حاکمیت سره او د اوسنی اقتدار سره دی غواړي چې خپل روابط د خپل استراتیژیکو اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې له دوی سره نور هم پیاوړي کړي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدرد.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. دا فنانو د خواخوږی نانسی دوپری تلین مانسو. د استاد شپون هم تلین دی. نیمه غنیه د نصر پاړوی.
هر کله چې چالوستنو فکر کوه چې دا دوی خپل ژوند کیسه کوي.
د استاد شپون د کیسو په اړه مې د کیسه لیکوال سولمل نظر هم خسته.
د ناولونو ما ته د لنډو کیسې ډیر خوند راکړی دی.
له استاد نجیب منلی سره مې یو نقدي مسله مطرح کړي.
شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده.
د یوې پیغلې شاعري شبې سلطاني شعرونه لرو چې په انګلیسي لیکلي دي او د دې نظر مې هم اخیسته.
کله کله چې زه یو شعر په خوشحالي لیکم به یو قفس زخه یو پرنده آزاد شي غونډه احساس کوم. او که خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یو ځنه کور یو کلام او کتاب چده.
دا اونۍ د افغانستان د دوو خواخوږو تلین دی. یو استاد صادرین شپون دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شو او په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو. بل نانسی هچ دو پریده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې وزیږیده او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. یکشنبه د استاد شپون د مړینې ورځ وه او یو ورځ مخکې تر دې د نانسی هچ دو پری تلین و. مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یوه راپور کې شریک کړم، د نانسي هیچ دوپری هڅو ته به مخه کړم. آغلی دوپری د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثارو په مستند کولو او خوندي کولو ولګول. دا لومړی ځل په 1960 کال کې له خپل میړه لوی دوپری سره افغانستان ته ولاړه او هلته یې د لرغون پوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې. د سولې په هغو کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او بابا غرونو په لمنو کې څېړنې کولې. استاد حبیب الله رفیع وایي چې شاغلي او آغلی دوپری دا هڅه کوله چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وشي. استاد د مثال په ډول وایي،
د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړي چې 1000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکۍ تیږه د 6 انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی، یو بله تیږه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده، لیکن ډېره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 1000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې ته کار کړی دی او هغه یې د هغو هغه ژوند یې ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غارمیشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي، هغه ابتدایي آثار، هغه وخت دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دی یو لوی کار چې کړی دی، لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و هغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي.
د شاغلي توپری او میرمن توپری فعالیتونه تر هغو د افغانستان دننه روان وو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. دا وخت د دې میړه زنداني شو، بیا وروسته په 1990 کال کې ومړ. په خپل میرمن توپری د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه. دې هلته د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه. په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفیع هم له میرمن توپری سره همکار وو. استاد رفی د اکبر مؤسسې د فعالیتونو په اړه وایي،
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثار د راغون شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر څه وکړي، او هغه آثار چې د دې ځای نه قاچاق شوي وو د هغو په پیدا کولو او بېرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډېره ښکلې پروژه جوړه کړې، یو پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلي ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل، به بېرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه. او هغه کتابونه یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو په کار دي. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دي، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دی د دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه، هغه به هغونه به کتاب غوښت او بیا به هغو زحمه ورکول. هغه کتاب به چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیه په حیت کې استاد رفیع له آغلي دوپری سره همکاري کوله. او هغه وخت د دې چاپ شویو کتابونو شمیر تر 300 تیر شو، چې بیا وروسته هم دې سلسلې دوام وکړ. میرمن دوپری د افغانستان په اړه په خپل 90 کلن ژوند کې 15 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو تر څنګ د میرمن دوپری یوه بله هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې د پېښور ته راځي، په دې وخت کې دا داسې وخت دی چې په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅېږي، هم د کوټو ګرمولو لپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم دا د چپس او پیکوري او پکې خطاوي د اخبارونو په حیث باندې خرڅېږي. یعنی په داسې یو وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په کله باندې خرڅېدل د خصو غوندې او اصلا لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل چې مهم اخبارونه اسناد کتابونه د دې د خاطر خرڅېدل چې چپس او پیګونې او سمبوسې دا پکې خرڅې شي. په داسې یو وخت په پېښور کې د افغانستان د مهم اسنادو راجمع کولو لپاره کوشش وکړه. دا یو ډېر لوی کار په هغه وخت کې د دې په همت باندې د دې په میړانه باندې ډېر لوی او لرغوني اسناد مهم اسناد در جمع سول و ساتل سول.
د طالبانو د حکومت په لومړی دوره کې هم نانسی دوپری په کابل کې دفتر درلود چې کله نا کله به دې دفتر ته ورتله، خو د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته د خپل مرکز په بشپړ ډول له پېښوره کابل ته انتقال کړ. دې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي سرچینو مرکز جوړ کړ. دا مرکز د دې تر مړینې وروسته د دې په نوم شو. د دې مرکز د اهمیت په اړه شغلې زیر وای.
یو اشاری و میلیون ورقې د افغانستان اسناد په پښتو، فارسی، نورویجني، جرمني، سویډني او انګلیسي ژبه باندې د اسناد موجود دي. یو غټه برخه فارسی او پښتو دي. دا د افغانستان په اړه موجود دي او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي، بلکې دا آنلاین سوي دي. په څلور کونجه دنیا کې مورخین، څېړونکي، علاقمندان کولی شي تورسي د افغانستان د معلوماتو مرکز پاڼې ته او د اخبارونو فرض مثال مشهور اخبارونه شلمې پیړۍ دي، هغه وګوري. نور اسناد دي، کتابونه دي د شلمې پیړۍ د سر. نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپری د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسی دوپری د کولمبیا په پوهنتون کې ماستری اخیستې وه، بیا یې له دوو پوهنتونونو افتخاري دکتوراوې واخیستې. استاد رفیع وایي چې نانسی دوپری له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دې ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډېره خفه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي او همدلته به خښېږي.
په 1928 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږېدلې نانسی دوپری په کابل کې د 2010 کال د نومبر په 9 په یوه روغتون کې مړه شوه، او له خپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شوه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبرې
روانه. اونې یک شنبه د داستان لیکونکی او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم تلین و. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سبک درلود. د لاغو لیکوالو څخه دی چې په څه یې باور درلود، همغه څه یې لیکل کول. څه چې یې لیدل هغه یې درسره شریکول. د دې صادق لیکوال په اړه له فریدې سیال څخه اور.
استاد سعدالدین شپون د تصویر استاد و. څه چې به یې لیکل هغه د لوستونکو سترګو ته درېدل. استاد شپون خپل اکثره داستاني اثر تر 60 کلنۍ وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې لیکلي دي. لیکواله نعیمه غنی د دې داستانونو د نثر په اړه وایي:
ما دوی لوستل، ما ګومان کاوه چې دا یو کس چې له خپل کلی څخه راته کیسې کوي، او دا چې څه لډېره له کلیوالو خلکو سره مجلسونو کې پاتې شوی وم، او د هغوی له خبرو څخه ما خاص خوند اخیسته. نو ما داسې فکر کوه چې زه ځکه دغه نثر ته ډېره لیواله یم، ورته نږدې یم.
دا استاد شپون د شین ټاغۍ، بنګي غاړه، ترخه پره پرخه، ګټیالۍ، ښایستو او د مچۍ ځالې په ګډون یو شمېر داستاني اثر د ده په ژوند چاپ شول. داستان لیکوال سولمال شینواری وایي چې استاد شپون له هغو افغان لیکوالو څخه دی چې ډېر لوستل شوی دی.
د علت دا دی چې د ده د افغاني ژبه ډېره عالي ژبه وه، نثر یې سره پیلی و، روان و. بل د ده په ټولو اثارو کې تقریبا چې ما لوستی دي، مینه او عشق هم زای شوی دا، خصوصا د ځوانانو لپاره د ده آثار ډېر په زړه پورې لري. نه بل په دنیا آثارو کې سیاست او مینه عام ګډه کړې ده، لکه په شینټاوي کې.
دې د کرکټر انځورولو په برخه کې هم بې ساری و. کرکټرونه یې سره ورته نه و. دا ناولونو او لنډو کیسو کرکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل. سولمال شینواره یې په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډې کیسې په زړه پورې دي.
په یو اثر کې ژبه، هنر او فکر دا درې وړه ډېر مهم رول لري. د شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې له مخې بې جوړې کیسې دي. هنریت هم کې هنریت هم ډېر عالي وو، مګر داسې فلسفي فکر په لېږدونه کې چتا فکر تاڑکانی او زنی پرسپت پکی باکری یا دا خپلا دا کرکترون روان تا نوزی دا چسپ کی دیر نماسوسی دا زما خپل نظر دا ناولون ما تا دا لندو کسی دیر خواند را کرده دی اغا لندو کسی دا ناولون پرسلمان دیری تصویری دی خپ ازال لري کریکٹرائزیشن پکې.